احمد شبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم مختر دي چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د رويټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د الوتکې بوینګ 8 واتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګر د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لشي به وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر سیمې ولوېده د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپر سرجنټ وویل چې یو 40 ټپیان تر درملنې لاندې دي په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان 350 بریتانیایان وطنه پرتګالیان او یو تن د کاناډا په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي خو د ځانی تلفاتو راپور نه ورکړل شوی په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو سلګونه جریبه کرنیزو سمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي مولوی اکبری زیاتوی چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي د ایران یو پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي دغه چارواکي د پنځنبه پر ورځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رويټرز خبري اژانسته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړي چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران د ریس ترخیص لاندې راولي تاکل شوې ده چې د ایران او امریکا ترمن د اټومي مذاکرات او بلغونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چاشنبه پر زویل چې امریکایي وګړي لمنځني ختیځه په وټلو دي ځکه چې د په وینا د غسیمه کې د خطرناک شي ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ترامپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خوریدو په حال کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې یې تر سره شوې خو په ځینو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمن نشته شوې او سلګونه کسان نیول شوې دي د مظاهرو د تیټولو لپاره لوښکي بهاون کې غاز څخه کار اخیستل شوې دي د ټکساس ایالت جمهوریت پلوي والی ګریګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي خو د دغه ځواکونو د شمیر په هکله یې څه ونه ویل د ولسمشر ترامپ حکومت ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپي پرته له وقفې روان وي دغه مظاهرې لومړی ځل د تیر جمعې په ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوې ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا جیرادو ډاٹ کام کې اوري د ملګر ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې د اقليمي بدلونونو لامل په افغانستان کې به وخت سیلونو ته شوور اندیشنه ښکاره کړي د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي
سلسله د سیلابو مخه نیسي دایو ولا ګټه داله چې دا غوونه خپل ممانعت کې د سیلاب دغه د سیلاب به خونه چې دغه انتقال د خاور له وزانه بل ځاته کچیر ته ونه دیونه به خونه هغه ټول هغه کنټرولي
د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونه لري چې وایي داعش په روسي میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی دا به هم واوري چې د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیون افغانیو یو پل جوړ کړ
دا پل د منګلو د درنقه او د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مو خبرو
500 روپو کله راټول کله اویا روپو د دې مې دوډ او داسې نه خو غوړی او دا
دلته مونږه جوړي خرڅه مور پلان مې وایي چې جوړي خرڅه
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون له عمله لپاره پسې طبي ستونزو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندیشنه شولې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون له عمله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووزي. دا اداره داس وخت سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبه ورځ راهیسی د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورشتون روان دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپل ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقليمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2040 کال کې په ټولو 34 ولایتونو کې یو لکو اویا زره خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونا او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندوی فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوی پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوو اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه د چند ولسوالۍ بدخشان است چې تېر روز په وقوع پیوست.
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډېر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلې.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر زیر شدن سیلاب مردم ولسوالۍ خاش خسارتي.
په بده مرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالۍ کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وختي دي. د دیناو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبی الله امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم.
پرونی سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شویو کسانو ته
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 15 تر 15 ملي متر پورې اټکل کړې ده. د یادونه ده چې تیر 2040 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبيږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته غدزمه کې چون زمکه وچه و اغا خل و خواه رو داشان جان سر جوڑکی لغرون ناتیگی و نور جغل و پرشدان سر راوری اغدی الان در اوار سطح تا پاور سطح که در اوی تراکم صورت نیست.
شاغل بهیر چک دیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلی دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډمونه چې څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
شاغل بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کېږي.
شینوالی ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتی که دی پکری دا غیرو جنبالی ها چورتا و یا انتقال دی خاور لیو زنه بلزده که چیرتا ونه یه دی ونه بیخونه اغا طول اغا کنطوله ای.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمره لازاده راژیو هر اوراز شپا اوراز.
د امریکا یو لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داش خراسان څنګه په روسیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن به پورز د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي ورسته یو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره همهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبه په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرۍ ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینه او د جلب او جذب حد سے باید وزپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 2 میلیون افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چاری د اتلو سمیاشت په موده کې سرته رسیدلې دي، د قلندر ولسوالي خلک هم تاګور تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا راپور د منګلو د درنقو د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ او سمبول
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیل په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیست مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهرمیشتو مسافرو په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ور باندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکو باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې د الله الحمد چې اوس د موږ تاسو په سر ولاړ یو دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب په خوا کې دیوال نیمګړې پاتې دی چې په هغه باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وای تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځای اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موډه ډیر اوږده لار پات ده چې هم د کلندر لیار هم د مسخر لار هلته موږ نور پلون ته هم ضرورت لري چې سرکه هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نور کرلکون ته ضرورت لرو مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کروي لا هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کې چې په هم هغه باندې ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست مسافر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علي شیرو همدارنګ باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شوسو یو شمېر ترازی خوځښتونه او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د وی افغان کډوالي کوبرا رضایی وژنه د بشریت ست جنایت او له انساني کرامت ستر سرغړونه بللې او د دې پیښې د عاملونو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د یو 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکورې د وی افغان کډوالې انجلۍ کوبرا رضایی د جسد پاتې برخو د مندلو په اړه راپورونه لخبریدو وروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایی وزنه یو جرم له انساني کرامت یو ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غوري نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنځمې پورس ازادي رادیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه.
باید د پیښې عمل ونی ورشي او سخت سزا ورکړل شي. یو کړه او پیپر یې چیرې نه دی وشي ځکه چې دا پیښه څو اړخ لري. یو دا چې د یو کډوال ژوند هیڅ ارزښت نه لري او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبری غړي جولیا پارسي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت د غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایی د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناک ډول ووزل سوا. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوی چې د ایران خبری او تحلیلي سایت انصاف نیوز د چهارشنبه په ورځ د جون په 11 راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایرانی سړي په کور کې موندل شوی دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و. د نوموړي په وزن یې اعتراف کړی دی. خدا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې وی بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل شوی. دې وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړي دي. افغانستان د بشری حقوقو فعال ماریا نوری دا وزن یو ستر جنایت او له بشری حقوقو ښکارا سرغړونه بولی.
پر کوبرا رضایی شوی ده یو استر جنایت او د بشر د حقوقو ښکارا نقص دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقوقو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له حمله په خطر کې دي باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولري.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغې افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په 9 خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پیشوا سیمې ورکه سوې وه او د جون په 3 د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل شوې. د تهران پولیسو د دې پیښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګر د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي فائنل روان دی. د لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شو. استرالیا 212 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، او بیا جنوبی افریقا 133 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼۍ کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې، 93 منډې مخکره. لاټکلونو سره سم په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12 د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورسته دا ورسته په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوی. هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات پرې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیل شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خویندې دي. خویندې ترې مشران دي چې دوی خوندزي کې دي، خو یو خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم وایي د راټول شویو کبالو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راټول کله اویا روپو دې مې دوړ او شین اخو غوړی او دا
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې مؤسسې تاسیس شنبه د غبرګولې په شلمه ویلي چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. د 10 کلنه ګلپانه وایي هر ژوبله کې ورته یو افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپانه بیا خپله یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو لپاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچی چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تره یا می مور دی او زم بل خور مې نسته، درې مرونه مې یا می پلار شپږ نه پراست، پلار مې کراچی چلوي.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی، خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې، موخه یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 1.6 میلیونه زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2020 کال د ارزونې پر بنسټ له یو میلیون زیاتی په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12مه د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر یو میلیونو ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړه ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپل یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوه، خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې یې نوړې دي او یوې هلک دی، نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی، پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکزی ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه اتلس کالو څخه ټیټ وي، چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرب کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې، او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومغوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کرشمیر پاړه او دا چې د دې ستونزې پاړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وه چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پر ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي، دغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چه هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ دغه سیناست وي. کدا کسان لري چې مثال پراغه پر دایو باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي. کچیر د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. زما فکر سره چې کوم بودیجه چې اوس تصویب سوی ده، چې په دې کې سمه برخه ورکړل وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي، دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحی روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولې راکې، نورې ټولې دواوی له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر.